اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې درسي سات خبرونه او هم دا ډول تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دافیر د خپل ماموریت په پای کې ویلي چې د هیواد تمرکز یې د هغو 28 میلیونه افغانانو لاسنیوی دی چې مرستو ته اړتیا لري. هوګو شارټر په یو لړ ټویټونو کې شنبه ناوخته ویلي چې برېټانیا د 2021 کال له اپریله له افغانستان سره 600 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او د نورو تمویلونکو په ملتیا یې د ژمي پر مهال د یوې بشپړې قحطۍ مخه نیولې ده. هغه بیا د ښځو د تعلیم او کار پر مسلې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو ګډون پرته پرمختګ او ثبات نشي راتلای. د افغانستان لپاره د برېټانیا تلونکي شارج دافیر دا هم ویلي چې له دې زیات تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی او بې ثباتي به د دې ترڅنګ چې بشري ناورین لا پسې ژور کړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخته راتلو زمینه به هم برابره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافیر پرون د فبروري په 11مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان نجونې د ساینسي علومو له زده کړو محرومې شوې. کرنډیکر پرون په خپل ټویټر کې د افغان نجونو د روباټیک ټیم د غړو په ګډون د یو شمېر افغان ښځینه ساینس پوهانو یادونه هم کړې ده. هغې د افغان نجونو تعلیم د بندیزونو په لرې کولو ټینګار کړی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان له نیولو وروسته پر ښځو سخت بندیزونه ولګول. لومړی تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په څه باندې 16 ولایتونو کې له 2 ورځو راهیسې واورې او بارانونه دوام لري. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو پیغام کې د ځینو خلکو د زیانمنېدو او د کورونو دورانېدل هم تاییدوي.
د دغه واورو له امله د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې پیښه رامنځته شوې او له امله یو کس شهید شوی او د سیلابونو رامنځته کېدو له امله په بادغیس، فاریاب، تخار او کونړ ولایتونو کې 10 کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي.
اخوا د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د واورو او بارانونو له امله ګڼې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو حکومت وایي ځینې بیرته خلاص شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي د وروستۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو سربېره نورې لکونه ودانۍ هم د اوسېدو وړ نه دي. رجب طیب اردوغان پرون د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
په هغو ودانیو سربېره چې مخکې نړېدلې دي ګڼې ودانۍ چې شمېر یې لکونو ته رسېږي په دې خاطر چې سخت زیانونه ورسېدلي دي د هستوګنې وړ نه دي.
په ترکیه او سوریه کې د فبروري میاشتې د 6مې نېټې د سخت زلزلې په پایله کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 2000 تنو ته رسېدلی. د وژل شویو له ډلې شاوخوا 9% په ترکیه کې دي. د ترکیې مرستیال ولسمشر شنبه ناوخته وویل چې هلته د وژل شویو کسانو شمېر له 40000 څخه اوښتی. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونه زره د استوګنې او سوداګریزې ودانۍ ویجاړې شوي دي. او د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 22 نورې ژوبل کړي. پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید د شمې په ورځ ناوخته په کجوري امنیتي پوستې باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروانو شو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روانو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه هم ګڼل کیږي. چارواکو دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج موټر سایکل د امنیتي ځواکونو له ګاډو سره جنګولی. دوی په ژوبلو 45 کسانو کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکي او نور د اف سي ځواک سرتیری دي. په 3 وژل شویو کسانو کې د اف سي او ماړي پټرولیم کمپنۍ غړي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو اونیزې خپرونې واورو څو راپورونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د واک پر انحصار نیوکه کړې او ویلي دي چې د حالات زغملو نه دي. حقانی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده او په کندهار کې هغه ته نږدې کسانو واک انحصار کړی او د نورو طالب مشرانو خبرو ته اهمیت نه ورکوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د طالبانو په لیکو کې له بانفوذ او واکدارو مشرانو د اوسنۍ وضع د نه منلو وړ بللې او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې ده. هغه د شنبې په ورځ په خوست کې د دیني عالمانو او حافظانو د فراغت په یوه غونډه کې خبرې کړې.
من ځانونه دومره حق داره بولي چې خپله رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا مو په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې موږ
هغه د خلکو په وړاندې د مسؤلیتونو په پوره کولو ټینګار وکړ او ویل باید د ولس د رانږدې کولو هڅې وشي. حقانی دې ټکي ته هم اشاره کړې چې نړۍ به په دوی باندې لا پسې فشارونه زیاتوي او مجبوروي به. سراج الدین حقانی چې کلونه د حقانی شبکې مشري او د طالبانو د رهبر ملا هبت الله مرستیالي کوله، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست دی او ځینې لویدیځ شنونکي د طالبانو په حکومت کې له هغو څیرو یادوي چې غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي. حقانی په خپله د خوست په غونډه کې دا وکړه چې له نړۍ سره د دوحې په تړون کې پر ژمنو عمل کړی او ورسره مشروع تعامل غواړي. سراج الدین حقانی که څه هم په زغرده ونه ویل چې دای د چا په اړه خبرې کوي، خو ځینې لویدیځ شنونکي وایي چې د طالبانو ټولې پرېکړې او واک د دوی د رهبر ملا هبت الله اخندزاده او په کندهار کې د هغه د نږدې کسانو په لاس کې دی. په دې وروستیو کې د امریکا بروکینګز څیړندوی محسی ویلي چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده تقریبا ټول واک په لاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. څه باندې 500 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. له 13 دسمبر راهیسې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د بروکینګز په څیړنه کې اشاره شوې چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورونا چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوال انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچیدل به دوی د چارو په مخته وړلو کې پاتې کړي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د واک پر انحصار نیوکه کړی او ویلي دي چې دا حالات د زغملو نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د افغان فعالې پریسا مبارز نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. پریسا مبارز په تخار کې د معترضو ښځو د خوځښت مشره وه او د ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د طالبانو پر سخت دریځیو اعتراضونه رهبري کول. صفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او د معترضو ښځو ائتلاف ویلي پریسا مبارز د شنبې په ورځ په تخار ولایت کې له خپل کوره نیول شوې ده. د راپورونو له مخې د هغه ورور هم بندي شوی ده. پریسا مبارز له ډېر وخته د ښځو د تعلیم لپاره هڅې کولې او د طالبانو سخت دریځي او د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر وړاندې لاریونونه او اعتراضي خوځښتونه رهبري کول. هغې کابو یوه اونۍ مخکې هم په یوه مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
موږ داسې یوه ډله نشو منلی په هر شکل یا هره بڼه چې وي د دې ډلې په وړاندې خپل غږ پورته کوو. پوهیږئ چې د ښځو غږ د یووالي او برابرۍ غږ دی. که په یوه ولایت یا یوه ولسوالۍ کې یوه ښځه غږ پورته کوي، په دې معنا چې د لسګونه ښځو غږ پورته کیږي. په همدې خاطر په هره ممکنه لار موږ ځپي، که سرکونو ته وزو، نیسیمو یا مو وهي،
بازداشت میکنن یا لتکوب میکنن.
پریسا په همدې مرکه کې په ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې و چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو له محدودوونکو تګلارو سره سره قاطع اقدامات نه کوي چې د دوی مخه ونیسي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د تخار د ښځو د حقونو د فعالې او د معترضو ښځو د خوځښت مشرې پریسا مبارزه او د هغه د ورور نیول غندلي. ښاغلی بنت شنبه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره مظاهره او هڅې جرم نه دی. ریچارډ بنت د پریسا مبارزه او د هغې د ورور د سمدستي او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان معترضو ښځو او د بشري حقونو فعالانو د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ ورځو د دوی د سخت دریځیو پر خلاف مظاهرې وکړې، خو ګڼې بندیانې شوې. د هغو ښځو له ډلې چې طالبانو بندیانې کړې وې، تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو په زندان کې له خورا بد چلند او زورونو شکایت وکړ. طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې بندې دي. تیر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم د طالبانو لخوا وتړل شول او ورپسې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا کور په کور تلاشي پیل کړي. داغه مسله ده چې وخت نه وخت په افغانستان کې ځینې خلک اندېښمن کړي. هغه کسان چې لازادي رادیو سره یې خبرې کړي له بهرنیو موسسو سره د ځینو کاري اسنادو، تعلیمي او دولتي او نورو کاري اسنادو په لرلو اندېښمن دي او ویره لري چې طالبان یې ونه زوروي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي تلاشي په ځینو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي او خلکو ته به زیان نه رسیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ما خو فکر میکنیم یه چیزی برای پیدا کردن نیست میای نمیخوانه
نموره چې د کابل خار وسیدون کته یو نو غاډینو می دمنیتی ستونز لامل پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو د موبایل کله چې طالب پلاتون کې د تلاشی په مخددی کور ته ورغل ټول کور ورته ګډ وډ کړ.
امی کې طالبو به خانه
اومه کله چې طالبان د تلاشی لپاره کور ته ورغلل نو هرڅه ګډ وډ کړل. زما پلار یو دولتي کارکونکی نو موږ ټول ډیر ویریدلی وو. هغه حتی موږ مجبور کړو چې بستری ورته خلاص کړو ځکه چې ویل یې څه مو پټ کړی نه وي.
په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو داسې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې تلاشۍ نه وروسته کورونه پکې ګډوډ ښکاري. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ تجربه بیا بل ډول ده. هرات ولایت یو اوسیدونکی چې نو غواړي نو موغږی په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل موږ ډېر وویریدلو او خپل ډېر تحصیلي اسناد او کاري تجربې مو پټې کړلې خو یوازې د کور ځینې برخې ولیدلې. زموږ د ګاونډیانو کورونه له نیم ساعت څخه نیولې تر یو ساعته پورې تلاشي کړي دي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي فهیم بیا وایي چې د ملکی کسانو کورونه ډېر عادي ګوري خو د پخوانیو سرتیرو هغه کسان چې پرې شکمن دي سخت تلاشي کوي.
فقط داخله خانه میشدن همي مو شما
کورته نه نوتل د الماری دننه او تر بسترو لاندې وکتل. په مزار شریف ښار کې هم همداسې وو خو په هغه کورونو کې چې پخوانیو سرتیر ژوند کوو او یا هم که په اړه یې راپور درلود دقیق او سخته تلاشي کوله.
دا بیلابیل نظرونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې د تلاشۍ پر مهال د طالب ځواکونو د ناوړه چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې هم خپرې شوې وي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دغه تلاشۍ د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که څوک له بد چلند سره مخ کیږي د اعلان شویو شمیرو له لارې کولی شي له اړوندو ادارو سره اړیکې ونیسي.
تلاشي زمانی است که در بخشی از مناطق راپورها به دست بیاید که بعض از
کله چې د ځینو شکمنو کسانو د شتون په اړه راپور ترلاسه شي او یا داسې چې د خلکو امنیت ته ګواښ متوجه وي تلاشي ترسره کیږي. امنیتي ځواکونه د پیښو د مخنیوي په موخه شخصي سیمې پلټي او که کوم ناوړه چلند شوی وي د کابل د امنیه قمندانې شمیرې موجودې دي او خلک کولی شي زنګ ووهي.
دا ډول کور په کور تلاشي او پلټنې په کابل او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ترسره کیږي چې وخت نا وخت د خلکو غبرګونونه راپارولي. که څه هم په دې وروستیو کې نړیوالو سازمانونو د دغه کار پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خلکو هویت باید خوندي شي. خو د راپورونو له مخې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې طالبانو له مخکنۍ خبرتیا پرته د کابل په یو شمېر سیمو کې د خلکو کورونه پلټلې دي.
د پاکستان په پنجاب کې قهرجنو خلکو د مذهب په سپکاوي تورن کس وژلی. صدر اعظم شهباز شریف د دې پیښې د پلټنې امر ورکړی. په پاکستان کې مخکې هم ځینې خلک دین او مذهب ته د سپکاوي په تور په ناوړه توګه وژل شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پنجاب د صوبې په ننګانه صاحب واربرټن پولیس پوستې باندې بلواګر ورننوتی او دروازې ماتې کړې دي. بلواګرو چې کوم کس په تاڼه کې دننه وژلی د قرآن پاک د سوځولو تور پرې لګول شوی و. تورن کس د پولیسو په قید کې و. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انوار تر دې پیښې وروسته ځینې پولیس چارواکي له دندو لیرې کړي. د پنجاب پولیسو د فبروري په 11مه په ټویټر د ننګانه صاحب د سیمې د پولیسو د دوو مشرانو د دندو د ځنډولو اعلان وکړ او ویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې قانون مات کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دې پیښې د پلټنو امر کړی. د صدر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې دا پوښتنه شوې چې پولیسو ولې د قهرجنو لاریونوالو مخونه نیوله. په بیان کې راغلی د قانون حاکمیت باید تامین شي. د صدر اعظم په حواله دا هم لیکل شوی چې هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې قانون تر پښو لاندې کړي. بلخوا د پاکستان د علماو د شورا مشر طاهر محمود اشرفي هم د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د بلواګرو لخوا د اسلام د سپکاوي په تور د تورنو کسانو وژنه د خواشینی وړ خبره ده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو لخوا د تورنو کسانو د وژنې پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. د 2022 کال په فبروري کې د پنجاب خانیوال کې یو تن د قران د سوزولو په تور وژل شوی و. تر هغه مخکې د 2021 کال په ډسمبر کې په سیالکوټ کې پاریدلو خلکو د سریلانکا یو تبا د مذهب د سپکاوي په تور وواژه.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولو چې د ازادي راډیو ونیزې خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسته نه جوړیږي. واځه خبرو کیسه کومه وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خولې نشو بسله. دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړل شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لړم غزم پریفو، بیا بل ځای ته لړم سي وی مې ورکړه. ځای کې بیا استاد په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه خوشاله. درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې هم صحیح شو. درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. موږ خپل سي یو کور کې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و. خپل تختم باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه سیس د کول او د انګلیسي دغه سمټوډ باندې لړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یا سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږه وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یا مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته واځه به دغه تنسته نه جوړیږي. واځه ته خبرو کیسه کومه وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې هم تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. د اور پسی ښوونځی او پانتون هم دغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دا راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دای لزان سره څل لري خو نشي کولای ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریکي دا خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دای باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي دا باید خپل ځان ورته وحل لار پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه که نه دوی ذهنیتونو سره، بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو که نه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولای، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخص موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي، هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید مونږ ول روغند لري نه هم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده اغه دولتونه اغه سیاستونه اغه ټولنه چې وچ دي او مقید دي بسته دي ټولنه په نظر اغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تر کې ځوانان په خپل نفس اعتماد لاسه ورکی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وی نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګنو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کی ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی په خوب کې ستونزې پیدا کی یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تر کې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سو سره مخامخ سي لمنځه وسو
مننه استاد او وروسته پوښتنه دا کو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د هلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین جنو وړاندیزونه ته اشاره وکم ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند او شارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیت ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطی ووسی که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی که یو ځوان وکولای شي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټول چارې منسجمه کی دای کولای شي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دي مسؤلیت منل دي قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري د پیشنهاد کې چې باید منظم کالی واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خو دا سې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وایي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړل یو دې چې سپما نه کوله یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درآمد درلودای وظیفه میوه خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
کدی موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیه د دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنه حذف کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشې کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره رسام داسې پاتې نشي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیل ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خونکې لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن ولو. په دې درس کې خونکې موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له خونکې اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل سو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غښتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څېر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکی جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری. د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنری لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته. د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو، سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه، او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي. او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، سپویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه وو، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل. د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت له راپرځېدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غواګیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان له شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات تی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
دا اماني تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون.